وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د فروری 18 نیټه ده. د مشالې ډو نن ورځې 9 ساعته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان د خزانې وزیر وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره به ډېر زر فنډونه برابر کړل شي. او د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
اول خبرونه تفصیل. پاکستان حکومت شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورټ کې مخې ته راغلي. په سوات کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مشال ډوته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د 2014 کال په پرتله 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې هم 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمېره پکې د جینکو ده.
نو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 35,000 او 6000 ماشومان. تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 30% و. یعنی تقریبا 35,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 35,000 دي.
په دې راپور کې ویل شوي د څه کم 80 میلیونه ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان د خزانې وزیر وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره به فنډونه برابر کړل شي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار شوی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکار وي. نوموړي ټولو متعلقه چارواکو ته اهم امر وکړ چې د کډوالو په واپسې د ممکنه لګښت په اړه پروسې ته حتمي شکل ورکړي چې دا رنګ بیا ورله په 2014 او 2015 مالي کال کې رقم مختص کړي. نوموړی په دې لړ کې د ټولو ادارو ترمنځ په همکاري هم ټینګار وکړ. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې د شمالي وزیرستان 100,000 خلک بې کوره شوي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. په خیبر پختونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې. د مشال ډو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوي ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو وایرس تصدیق وشو. همداراز بیا هنګو کې په 1 کلنه ماشومه کې هم د پولیو وایرس مخې ته راغلی. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېره 50 ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جان کیمبل د مخکې په دغو مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوڅ ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پر کې ترسره شول. ولسمشر غنی جان کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدمتونو د قدرونې په موخه ستوري او لدرجالي دولتي مډال ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امرالله امان پر مشال ډوته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنیاد وبلل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو لیکو وتلی دی. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15:40 لپاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي دي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 6 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
دولت آراء مردم را
نموړ وای حکومت د خلکو رای ستر امانت ګڼي او د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې حکومت د کورونا چارو وزارت سارون کې د نگهبان شورا او ټول امنیتي نظام هڅه کوي چې په بشپړ توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. په ایران کې 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. او اخری خبر د کرکټ، په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د 20 اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه 4م میچ نن په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. د پاکستان لوبډلې مشر شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی دی. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ ټول 6 شل اوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې.
خبرونه مولای اسرار عالم مومن دا اوریدل. یو نوی رپورٹ وای په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له زده کړې محروم دي. حالت په کومو ځایونو کې ډیر خراب دی.
په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د شپږمه چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې د دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه کې په سلو کې 6 ماشومان چې دغه د شپږمه نه بهر دي.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو د دومی مرحلې شروع کولو اعلان وکړی، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه کړی چې دا خلک مطمئن شي، نو اینا بعد د داروینه ما او دا بز اومنم چې آپریشن ضرب عضب کامیاب دی.
او د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام کې د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې مشاعرې حال درکو.
اشنا تنم غزل دے خافر یو خایوڑے دزڑا دا کتاب پاڑے ہرش پاور پاسے گورا.
یوش میں نو رپورٹو نلرو لمشال حریدو سرو سے. او خبرونه پیلو په پاکستان کې د تعلیم له حالاتو څخه صورتحال څخه. یو نوی رپورټ دا وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک داسې ماشومان دي چې له تعلیمه محروم دي. دا خبره الف اعلان نومي یو غیر حکومتي ادارې په رپورټ کې کړې ده. د دې ادارې په سواد کې یو چارواکي جواد اقبال سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې او په سر کې د رپورټ په اړه پوښتنه کړې.
زه ستاسو توجه یو ډېر اهم خبرې ته راوړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کوم ماشومان دي چې د چا عمرونه له 15 او 14 کالو په عمر کې دي دا هغه تعداد تقریبا 15 کروڑ او 10 لک دی. په دې 15 کروڑ او 10 لک ماشومان کې د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي دا هغه تعداد 2 کروڑ او 40 لک دی. دا فیګر په خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فیګر دی چې کوم زمونږ نوی رپورٹ دی. که فرض کا مونږ راشو خیبر پختونخوا ته، نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2 کروڑ او 40 لک ماشومانو چې د کمې تعداد راځي تقریبا 40 لک 45 زره او 6 اتیا ماشومان. حساب کې د تاسو توجه یو بلې خبرې ته راوړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حسابت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 40% یعنی تقریبا 8,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر کم چې وس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده، او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده، او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
که موږ وګورو چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي، په بلوچستان کې دي، په بلوچستان کې په دویم نمبر زموږ د قبایلي سیمو چې دي، یعنې فاته چې هغه ته ویل کېږي، په هغه کې 80% ماشومان چې دي، یعنې په سلو کې 80% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض کړم موږ وجوهات ته وګورو چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي، د دې وجوهات څه دي؟ دا غینه مخکې یو ډیره مهمه خبره کوم چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبات جنکي چې کوم دي غیر سکولونو نه بهر دي، او داغو تعداد چې دي هغه شپږ 50% چې کوم دي هغه سیوا دي. مطلب که موږ تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته، نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زمونږ سره دا شمیره د جنکو په خپل باندې ډیره زیاته سیوا ده. مطلب موږ دا ویلی شو چې 80% جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي، او 70% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 10% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې، دا هغه مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازه ده. په دویم نمبر باندې د ټولو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلو نه انکاري توب دي، دوی په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کوم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی، او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 14% زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. لس فیصده داسې جنکي دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغه په کور کې د مور پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغو یا عمر کم دی یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼې په دې کې؟
جی یقینا، دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړم د وګړو دي نو زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه څه تقریبا 8% استادان چې دي هغه سکولونو کې غیرحاضر دي، چې دي هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جي داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پوری او د واکونو پوری او د سیمینارو پوری وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوو ضربي اعزب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ، او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل سو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي چې د ضربي اعزب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پښتانه دا آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړل او که څنګه؟ د کارپوهانو سره خبرې شوي او دا رپورټ جوړ شوی دی. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوي عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالي تحصیلونو متمرکز وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتانه دا ده آیا لومړی مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج په خوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړی مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوی دی.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی، او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
بڑی حد تک ان کو صاف کیا ہے.
شمالی وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د اعصابي نظام نوم ورکړیو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرنی جنگیالي میشتو. ځایی خلک وایي دغه وسلوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوه هفتې مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون سو نو دای وای حالته برعکس حالات ولیدل
دا کې با طالبان ډیر زیات وو او اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم وی مونږ جرګې ته لارو دا ورځ باندې سکیورټي وا او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلی ډیر یې پورې اخیری مرحله چې کومه دا ختم شي نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي اله به پته لګي چې اوسا طالب ورک شو کا دا اپریشن فائدہ کې و شو دا دوی نه طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دې دلتا په دې چې اوس خو علاقې خالی دي میرالی خالی دي میرانشاه خالی دي نو دا پته نه پکې لګي چې آیا دې نه پس په بیا طالب راځي کنه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد نو هغې خلک اوس هلته کې نه شته. خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقاصد چې د غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځای نه وتلی دي خو دا پته نه شته چې هغه اوس چېرته دي. نو موږ غواړو چې د کوم خلک بې ځایه شول او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوساتلی شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې اپریشن ضرب عذاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصہ وه. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډېر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل شوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanoon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheraway.
نن رسپانې د پاکستان په پزګون مشر آصف علي زرداری هغه بیان ته کتنه کړې چې د فوج د مشر د اودې مودې ختمولو په اړه ورکړی. رسپانې لیکي د هیواد پخواني ولسمشر د هغه بیان په اړه بحثونه شروع شوي چې ویلي وو په نومبر کې د جنرال لای شریف ریټایر کېدل به د هیواد وګړي ناهیله کړي ځکه چې له نوموړي یې ډېر توقعات پیدا شوي دي. په مقاله کې بیا د خبریال حامد مل له خولې ویل شوي زرداری د خپلو بیانونو د ځخه د لا تعلقې اظهار کړی. د مقالې مهم ټکی ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
ډان رسپانې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغه بیان په اړه مقاله خپره کړې چې په خبره په نومبر میاشت کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به خلک ناامیده او مایوس کړي. رسپانې لیکي له دوبۍ نه د نوموړي بیان تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. زرداری په داسې حال کې د پوځ د مشر په حق کې بیان جاری کړی چې مخکې د جون په میاشت کې ویلي چې د پوځ مشر تر دریو کالو وي او سیاستوالان همیش پاتې وي. رسپانه لیکي زرداری چې په کوم ورځ بیان ورکړیو په هماغه ورځ په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي خورم وټو یو قرارداد جمع کړو چې پکې ویل شوی وو که څه هم جنرال راحیل شریف په سرګندول د خپل کار موده له غزولو نه انکار کړي نو بیا ولې په اسمبلی کې دا غوښتنه کیږي چې د نوموړي د عهدې موده دې وغزول شي. رسپانه لیکي د یو پاکستانی خبریال حامد میر په خبره زرداری د خپل بیان په اړه خبر نه وو او نه هم دا چې چا دغه په استازیتوب بیان خپور کړ او په دویم واري پکې ترمیم هم وکړ. رسپانه لیکي په موجوده حالت حالاتو کې دا خبره واضح نه ده، خو د پیپلز ګوند ځینې غړي دریز لري چې دا بیان د پوز خوشالولو لپاره و. رسپانه د پیپلز ګوند د یو ناسرګند غړي له خولې لیکي دا خبره یقینا هغه چا کړې چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته ډېر نږدې و او له کوم باسره چارواکي سره په مشوره بخپور شوی وي چې د پارټۍ په امورو کنټرول لري. ډان رسپانه په مقاله کې د پیپلز ګوند دغه سرچینې له خولې وایي چې په موجوده حالاتو کې یاد ګوند له اسټابلیشمنت سره د ټکر په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې د دې ګوند د بقا مسله هم ده او نه غواړي چې په غیر ضروري مقابله کې ځان ښکېل کړي. مقاله د دغه سرچینې له خولې زیاتوي چې په سیاست کې په سمه موقع سمې فیصلې کول پکار وي. د مثال په توګه د ایم کیو ایم ګوند پر ضد رینجرز واک عملیات وکړل، خو دغه ګوند په پوز د تنقیدونو نه ډډه وکړه.
ملیحه مرزاده وا دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو دستاویزي فلم جوړونکی د اسکر جایزې ته کاندید شوی. شرما نو په چنای خپل دستاویزي فلم د ناموسی وژنه په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سند کې انجلی د بخښنې په سند کې د انجلی د بخښنې پای ده. شرما نو په چنای له مشال ډو سره خبرې کړي چې د دغه مرکې جزئیات له ملالۍ مشراو.
د پاکستان مستند فلم جوړونکی شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 18 کلنی شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کې انجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومي انجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښئ، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستې چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
دا مشال ریډیو دا
په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې شوي. د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه د 100 مقابلو تفصیل له ګلایا ساورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنت ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبي د مارچ 6 نیټه پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ 8 نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل 3 نیټه پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 100 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
time, straight to the man again. So Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لا ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کېږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړۍ لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 شروع کېږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلنکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر دوه کاله پس کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوی. د هند او سریلنکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واري د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د وینې ورکړې ژوند وژغوري. ترنوال لاندې د ژوند خیریه ټولنې لارخه په جلال آباد کې د بیلابیلو رسنیو د خبریالانو ترمنځ کرکټ او ورځنۍ سیالي پیل شوې چې په لسګونو ځوانان د تلسمیا د ناروغانو لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې خپل نمونه د وینې د ورکوونکو په لیست کې ثبت کړل. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازمت عابد راکوي.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې د جمعې په ورځ پیل شوې، د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې وینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپاین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر 700 پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو. د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خدای ولسی ځای دی، دلته ډېر زیات ولسی خلک راځي. نو پیل مو د دې ځای نه وکړو. نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړو. په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپاین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیول حق امرخیل هم برخه واخیسته او خپل وینې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیا کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه څنګه نه یو وسیع کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې ترسره کړی دی. د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې په دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي تر څو د دوی وینه کولی شي هغه تنکي ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي. نو د دوی دغه وینه کولی شي چې هغوی ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا وینې ترې نه وسخه چا سپر لو لوینې ورکړې. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. ما خو چې ته ولیدل ډېر ښایسته انسانان راټول شوي چې د بل لپاره وینه ورکوي، بل ته ژوند ورکوي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په څلورو ډلو د ژوند لاره بیان د سولې سفیران، د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوي وي. هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه یې د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په 12 اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته 100 منډې ادب وټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د 11 اور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم لسنیم به جسوی دي اسرار له مومن به د خبرو نور لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان حکومتي شمیرې خای په دې هیواد کې شاوخوا 2 کروڑ 40 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورت کې شوی. په سواد کې د ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مسله لوتو ویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پر تلا 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر ساغډار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. په خیبر پختونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او لا درجالي دولتي مډال ورکړ. دا خبر د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په خبرو شوې خبر پاڼه کې پرون مخې ته راغلی. د افغانستان د ګونو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د ګونو چارو په وزارت کې د ترګر سره د مبارزې رئیس امر الله امان پرون مشال ډیو سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرې وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکړل کیږي. او د ایشیا کپ او د شلوریز ایشیا کرکټ کپ لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
دا خبرونه رنځي سرار عالم مومن وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې ښځې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت د خاریو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونو محروم دي. د یو ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نورې اسانې ورکول د ریاست ذمہواری ده نو پکار دی چې حکومت دا خپلې ذمہواری په ښه شان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپلې ادریه کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پختونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانایي لړکې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شو چې تر مخه به یې وفاق خیبر پختونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکې 10 ارب روپۍ ورکوي. دا ورځ به خیبر پختونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم کولې شي. ادریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداشت په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر حسید صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه دستاینې وړ دي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایسوسیټډ پریس خبري اجنس په لیکنه کې ښکلي چې د اسکر په نامه جایزه ګټونکو پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لوی جایزه وګټي. بل پلو اکونومیست مجلی بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي په ایران کې سختري زیلا اصلاحات او غاړي بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لکه شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړی عسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا ایجنسی په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اجان زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسي انجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې و. دا جانس پلیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي وژنې او بیا یې مړی په یو سیند کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه بلکې له اوبو راخیزي پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې شته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شي اړخي پایداری ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته یې کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټومي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځانته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او همداسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شوی وای خو دا وخت څو ځله وځنډول شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون یادوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل له اجمل انداور.
د ایران دولتي خبري ایجنسی ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي
و برای حراست از این امانت.
ښاغلی روحانی وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیاتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2011 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځنده مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2011 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پرله پسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پاڼې چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای چې د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې دته معلومات دي پلار یې د تیر شپې تر 9:00 د رای ورکولو فرصت نه و موندلی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي. خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت څیړنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبه د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لوکو څخه په ګڼ شمېر کې پولیس وتلي دي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په یو رپورټ کې ویلي چې بارني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په سرګونو سرتیري وتلي دي. په دې اړه د اجملان رپورټ اورو.
د وال سټریټ جورنال ورسپانې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولی یاد شوی. وال سټریټ جورنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره سړي چې یا اطاعت په پښتو کې چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق ردوم. هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولید بعد له موږ ولید په مشرقي کې عملیات کړی ده. په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم څه ده هغه موږ ته لیږلې ده.
ښاغلي امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خاید سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړی وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو لیکو څخه د تیخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو. په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ایزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې افغان دولت سره د کړې شپنې پر اساس له درې کال دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ایزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ بلکې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جورنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکزوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
د اجملان د رپورت اوریدلې. او سم د مشال ریډیو د دې رواني غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. لاجمنی سره سم درته د اختر سوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ دغه وخت او دغه ورځ په اساس محمد عابد وړاندې کوي. راځي ورته غوښتو.
موسیقی د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د بیړغونډې په اړه ریپورت ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې له سنډې څخه راواخلو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل چې د تیرو دینیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوی او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي، تېره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میاخیل په ملي احساس سپیکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میاخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم ته یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې څرکه مې د دې وطن دپاره درلود او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، نو هغه واقعا موږ ته قابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب باخیر صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه کلي نظریات ملي احساس د مخې د دې وطن دپاره لري، زه هم په خپل وار باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغې ویړغونډې ته له پکتیا څخه راغلی و، د ښاغلي میاخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میاخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه په مشرقي ولایتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه را رسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میاخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمون په دفتر کې څومره کارمندان دي، اکثر تعداد یې وکولای شول چې د میاخیل صاحب تر لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په حکومت ولی او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولای شي خپل درسونه ووایي، که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي. زمونږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولای شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې ده سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میاخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میاخیل د هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیځ د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته را ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دې زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دې خپل عزت دی، دا د دې خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شمامت مخیل مشال رادیو سره په خبرو کې په ختیس کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې تر څنګ خوښي سرګند کړه چې په لویه کچه یې د په ویړ غونډه وربللې وه. له 1915 تر 1990 میلادي کال پورې په پیښور کې د امریکا غږ رادیو سره د پښتو او دری ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات تر سره کړل چې په همدې اړه یې بې وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي مخیل له دندو استعفاوي ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ او تر 2009 میلادی کال نه تر اوسه ښاغلی مخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر دی. تر دې دمه د ښاغلي مخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت یې د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیس علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسؤل محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندوی ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستې، څو کاله وکیږي؟
تقریبا دغه 12 کاله وکیږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا اوه کاله کیږي چې موږ خبرندوی اداره مالته چلو او اوس کتابونه مخبرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خبروي؟
زیات علمي کتابونه خبره کړي دي او ناولونه او لنډې کیسې، همداسې ځینې اشعار مو خبره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه؟ هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کیږي هغه، او کنه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کیږي؟
نو علمي کتاب معنی دا ده چې دغه نه خلک استفاده کوي، او اکثره سختي چې استاد تشریح نکي نو د معاصر او لکانو په غو باندې سر د نخلاصيږي، نو مجبور چې استاد ورته تشریح کوي. پانتون کې نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پانتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد راغلي، په څه مناسبت راغلي؟
جلال آباد چې راغلم، د عموماً خبرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړي دي. پانتون نو استادانو کتابونه خپره کړي، هغه مغه عملتم پکتیا پانتون کې شروع شوی دی. هلته محصلین غواړي، نو محصلین لپاره د کتابونو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې وروستیو دوه او درېو میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډې کیسې وي، یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د ایمل پسرلي کتاب، د لنډو کیسو کتاب، او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې. او په دا وروستیو کې یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب ده چې صدیق پسرلي صاحب په صدوري زبان لیکل شوی ده. نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو
دې کې خوشک نشته چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به په بیا اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی ده. نن سبا تعلیم کچه چې د مخ په وړې دوه باندې د پانتون مخبل پکتیا او لس باندې ډیره غیزه کړی ده. خلک یې تعلیم یافته کړی دي، او خلک د علم په برخه کې اوس ډیر مینوال دي چې خپل بچي پانتون او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده
کړي. دا تیر وکاله چې تاسو یاد کړي چې د خبراوي چارې پیل کړي، تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بیلابیل چاپ کړي؟
تقریبا د اویا پورې تعداد دیموکراسي کې چې موږ چاپ کړی دي تر اوسه پورې دا وو کارو کې
د خپل کاروبار نم راضي خوشاله
او ډېر ډېر ښه کار دا او دا هم چا خبره هم ثواب دا هم خرما ده خپل هم مطالعه پکې کړو نور خلک هم دې ته هڅو چې هغه مطالعه وکړي ترڅو علم دپاره یو خدمت وشي او موږ هم د علم خپراوي دپاره یو د خدمت مستر وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په څیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. در په ولا سمر په غږ کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعرې څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه، چرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب نه د زړه سره مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې ګډون وکړ او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سکال د همغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې وروڼه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سوتنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسما، کاڼي به مات کړمه سره زر به ترې راوباسما، درد به یې خپل کړمه هغه که مې خدای خپله نه کړه، زخم دی وی په زړه خنجر به ترې راوباسما.
بیګا مې ټوله شپه خوب ونه کړو د زړه له شوره، نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدله موره، او عجیبه کیف و ستا لیدل زما لویدل په ځمکه، عجیبه کیف و ستا لیدل زما لویدل په ځمکه، د ګل په څوکو د وږمو د خوشبوي له سوره.
په ګل بدن دی د مخورې جامې نه اغوندي، هغې ته ووایې چې تورې جامې نه اغوندي، څوک دې په زړه کې د وطن دورانۍ خیال نه ساتي، څوک دې زمین ته دا کمزورې جامې نه اغوندي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله وه چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کیږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرګس ګل په اړه مو شعرونه واورېدل، نو خوند مې ترې واخیست، ډېره خوشاله یم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد ابت ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو،
د نړۍ رنگونه،
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو